aspiración.
A la liberación.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم د خبری مجلې د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جمعې په ورځ په نیوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماټان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاو چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبې په ورځ په یوونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی په 2020 کې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته لومړنی جګپوری طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د کانونو او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمشپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه بیان که تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباری کړی او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سږکال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس A320 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې 3 الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزي شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشته چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان پناه غوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یوه سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان پناه غوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیې د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراج د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خپره کړې وه او پکې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویرونکې بللې وه. او زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لورې یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. په تیر څپرکي کې مو ایکوسیستم ایکولوژي مو وپیژندل، د دوی عوامل فکټورونه مو هم وپیژندل او ورسره غذایي زنځیر مو وپیژندی. نن ورځ راولاړیږو په ایکوسیستم کې دورانونه وایو، لکه څرنګه چې ایکوسیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپېریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکوسیستم ویل کېږي. راځو په دغه ایکوسیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 صفې څخه تر 18 صفې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د 8 ټولګي اخرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایي مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دي بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کېږي او دوی خپله تغذیه ځنې کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکي په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دي هغه کوم مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخیستي و، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته څه کېدی بیرته خارجېدی. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپېریال څخه ژوندي موجودات استفاده وکړله، چاپېریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغو ژوندي موجودات څخه څه کېږي چاپېریال ته دغه کوم شان چې وه بیرته انتقالېږي، چې دغه خپله څه دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وایو، لکه څرنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې ده هغه د ژوندیو موجوداتو په موجودیت کې ډیر مهم دی. چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل ضیایي ترکیب دپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه دپاره ورڅخه استفاده کوي، تر څو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وه او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې کوم جذب کړی وو د هوا څخه، دوی د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په څه باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، چې وروسته لومړي مصرفونکي راولاړیږي د دې څخه په استفاده. که چیرې یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کوم خواړه چې دي هغه خپل ځان ته څه کوي چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم وخوري وروسته لومړی دویم مصرفونکي مثال غوښه خوړونکي چې دی لکه پیشي د هغه راولاړیږي څه شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان دپاره څه شي برابروي انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان دپاره انرژي اماده کړل، وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کوم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربن ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي یې و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره. چې دغه د انرژي چې شی دی د انتقال یو دوران سو، مثال نبا د چاپیریال څخه نبا ژوندی موجودات هغه تغذیه وکړل، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندی موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دي یا دویم مصرفونکي، دوی د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل د ځان دپاره څه شي کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته دغه او د لومړي مصرفونکي چې دي هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دي نباتات چې دي هغه بیا د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه، دوی په دغه وخت کې څه شي کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه او هوا کاربون ډای اکساید، دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه شي کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله، اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چا نیولې ده؟ اوبو نیولې ده. او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي، د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه، د جریان په واسطه، د دغو سمندرونو، سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول څه شي کېږي؟ د اسمان و لوړو سطحو ته څه شي کوي؟ ځان رسي. د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته څه شي کېږي؟ په وریځو باندې اوري. چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي، نو د هغو هغه په څه شي باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه شي کېږي؟ په واوره و ژلۍ باندې اوري. یعنی اوبه څه شي سوله؟ پوت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او ژلۍ باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکي بیرته څه شي سي ووریږي پر مځکه باندې، مثال تویږي، دوی بیرته سمندرونو، سیندونو یا د مځکې ډېر ساحو ته ځان رسوي، د ځمکې کښتني برخو ته ځان رسوي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه څه شي کوي؟ استفاده کوي. یا سمندرونو، سیندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربون ډای اکساید چې مثال د اوبو او منرالونو چې دي کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي؟ خارجي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه څه شي سي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربون ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه، د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کېږي؟ تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربون ډای اکساید یو څه اندازه آزادیږي، چې دغه کاربون ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کېږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کېږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول څه کېږي؟ د دغه نبات ته آزادیږي. کله چې دغه آزاد سي، بیا د دغه نور اوبو سره، د اوبو د زراعت سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه شي سو؟ د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټول ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15% څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کېږي. لکه مثال په ډول سره کچیر په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو استفاده کوو، یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار دپاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند چې په د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کېږي، یعنی د ژوندیو موجوداتو د پاتې کېدو لامل کېږي. بې له اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. څرنګه چې موږ ویلي و په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی چې دغه څخه یو خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخلیږي او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکړي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن ډای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه یا کاربن موجود د کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویله چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي هغومره بیرته چی کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده د دوی توازن موازنه ډېر خراب سوې ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دي د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده، چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم تغییر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو موږ اخیرا نی برخه د پښتونو برخه ده چې په پښتونې کې موږ درې پښتونې لرو. لومړی پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، په دې هیله چې ټول جوړ راغلاست صحتمند بیاست. شراغ لاست اتم ټولګي و نهم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راستو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم، دا ټول شیان چې دي موږ په چیشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې دي د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي چې د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم ده خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې د هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې موږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي مواد څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې د چاپیریال د پاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د زیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي.